من انا مصطفى صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اول چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ترکمنستان ته رسیدلی څو دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د هماري چې د ټایم مجلې څو خبریالان د 2013 کال د دې مجلې د شخصیت په توګه نمولې. په دې ډله کې د سعودي وجل شوی خبریال جمال خاشقجي هم شامل دی. نور مهم مسایل هم لرو د پروګرام په دویمه برخه کې. بعد ازادي اوریدونکو اونې ز خبرونه ولرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سرټکی د هلمند چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو سوقو اداره لمنځه وړي او د هوایي جنگي ماشینې فلج کړي. ظریف غفاری چې څو میاشتې مخکې د میدان وردګو ښارواله ټاکل شوی وای تر اوسه یې رسمن دنده نه ده پیل کړې. د امریکا متحده ایالات وای پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړی چې مذهبي ازادۍ یې تر پښو لاندې کړي. پوره خبرونه د هلمند چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو سوقو اداره لمنځه وړي او د هغوی جنگي ماشینې فلج کړي. د هلمند ولی تورن جنرال محمد یاسین د سه‌شنبې په ورځ په لښکرګاه کې د نظامی شورا له نورو غړیو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل د تیرو دوو میاشتو راهیسې د طالبانو رهبري او سوق ادارې پر مرکزونو شپنی عملیات او هوایي بریدونه کړي. په دې خبري غونډه کې چارواکو په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو لور ته د اوښتو تلفاتو شمیر بېساری وباله او د دوی د نظامی شورا د لمنځه تلو ادعا وکړه. د هلمند امنیه قمندان سمنوال عبدالرزاق یعقوبی ویل د تیرو څو میاشتو په عملیاتو کې د افغان ځواکونو تلفات هم کم شوي دي. د هلمند چارواکي په داسې حال کې د نادعلي او باباجي تر نیول کېدو وروسته خوښ بریښي چې په تازه ورځو کې د غصب ملاتړ د ماموریت په یو شمېر هوایي بریدونو کې د هلمند لپاره د طالبانو نوموالی والي عبدالمنان د هغه مرستیال او د دې ډلې یو شمېر نور مهم کسان وژل شوي. خلا هم د هلمند نوزاد، موساکلا، سنگین، خانشین، دیشو او باغران ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي او د مارجې، ګرمسیر، ګرشک او کجکي پر ځینو سیمو هم دغه ډله واک لري. ظریفه غفاري چې څو میاشتې مخکې د میدان وردګو ښارواله ټاکل شوي وایي تر اوسه یې رسمن دنده نه ده پیل کړې. نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دې دندې ته نږدې 15 میاشتې مخکې د ازادې سیالۍ له لارې غوره شوې، خو په ولایتي سطح د څو محدودو کسانو لخوا د یوې مېرمنې په توګه ورسره مخالفت کېږي چې تر اوسه یې د دې د معرفي کېدو مخه ډپ کړې. دا له حکومته غواړي
د ولسمشر احکام باید والی په سیمه کې د ولسمشر احکام تطبیق کړي. نو دوی کولی شي چې په والی باندې په دې سادهګۍ باندې د ولسمشر دغه حکم په سیمه کې تطبیق کړي.
بلخوا د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل د ظریفه غفاري د معرفي کېدو په اړه د سیمه ییزو ارګانو ادارې هغه ولایت ته مکتوب استولی چې باید معرفي شي. په دې سربیره اغلی غفاري اوس هم له موږ سره د یوې رسمي ښاروالۍ په توګه ثبت ده. ښاغلي سقیم وویل ځینې نزاکتونه او څه ستونزې شته چې دا یې له امله رسما د ولایتي ادارې لخوا هلته نه ده معرفي شوي، خو دوی ته د ولایت له لورې ډاډ ورکړل شوی چې هلته شته ستونزې به هواري کړي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په تېرو دوو اونیو کې تر سلو زیات کسان د جنایي جرمونو په تور نیولي دي. د کورونا چارو وزارت د سه‌شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي دا مشکوک جنایتکار په همدې موده کې په پلازمېنه کابل او نورو ولایتونو کې نیول شوی دي. خبر پاڼې د نیول شوی کسانو شمېر 115 تنه ښودلې او زیاته کړې ده چې په دوی کې په قتل، انسان تښتونې، اداري فساد، غلا، رشوت اخیستو، د انسانانو او اثارو په قاچاق او ځینو نورو جرمونو تورن کسان شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل شوی چې مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سه‌شنبې په ورځ وویل پاکستان د داسې یو هیواد په توګه یادوي چې د مذهبي ازادۍ په برخه کې په اړه تر ټولو زیاته اندېښنه موجوده ده. د مذهبي ازادۍ څخه د سرغړونکو په تور لیست کې د پاکستان شاملول وروسته له هغې دي چې تېر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان په دې اړه د څارنې په ځانګړي لیست کې شامل کړی و. ویل کېږي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو تازه اعلان په دې معنا دی چې پاکستان د امریکا له بندیزونو سره مخ کیږي. د بشري حقوقو مدافع ډلې په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو، عیسویانو او احمدیانو په شمول د مذهبي اقلیتونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. د پاکستان سره په څنګ کې چین، ایران، میانمار، شمالي کوریا، سودان، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکمنستان او اریتریا هغه هیوادونه دي چې مذهبي ازادیو د سرغړاوي په تور لیست کې شامل شوي. د لویدیځو هیوادونو د غندنو سربیره ایران خپله وروستۍ راکټي ازموینه تایید کړه. د فارس خبری آژانس د ایران د سپاهي پاسداران، د هوایی ځواک د قمندان جنرال امیر علی حاجی زاده له قوله ویلي هیواد به د توغندیو ازموینو ته دوام ورکوي. د راپورونو له مخې ایران د دسمبر میاشتې په لومړۍ نیټه د منځني واټن ویشتونکو یو بالستیک توغندی ازمویلی. د امریکا متحده ایالات چې په روان میلادي کال کې له ایران سره 2015 کال له نړیوال اټومي تړون ووت، د ایران لخوا د منځني واټن د توغندیو د ازمویل د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څرګند سرغړاوی بللی او له امنیت شورا یې غوښتي چې د ایران دا اقدام وغندي. او د فرانسې پولیس وایي د سترازبورګ په ښار کې د کرسمس په یو بازار کې ډزو تر دوو کسان وژلي او یولس تنه نورې ټپیان کړي. د پولیسو په وینا مشکوک بریدګر له سیمې تښتېدلی خو پېژندل شوی دی. دوی د بریدګر هویت نه دی په ډاګه کړی. د پولیسو چارواکو د فرانسې په سترازبورګ ښار کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې خپلو کورونو کې پاتې شي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاسټنر ویلي مشکوک کس جرمي سابقه لري. نوموړي له خلکو غوښتي څو چې ډاډ نوي ترلاسه کړی خپلو کورونو کې دي پاتې شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ترکمنستان ته رسېدلی چې د دغه هېواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم وړمه ورځ ویلي دي له زلمی خلیلزاد سره به پوره همکاري کوي.
امریکہ نے اپنے سارے پروسیس کو اوورسی کرنے کے لیے
اغلے قریشی وای امریکہ د ټولی پروسی د سر لپاره زلمی خلیل زاد ټاکلې. هغه درې سره پاکستان تر اغلې او د دې بهیر د پرمخ پیول لپاره موږ له دوی سره همکاري کوو.
افغان حکومت د سولې د مشورتي بورد د تشکیل اعلان وکړ. د امنیت شورا به د دغه بورد اجرایی چارې په مخ وړي.
بورد عالی مشورتی پروسه صلح و تیم مذاکره کننده متشکل از کارمندان ارشد جمهوری اسلامی افغانستان، کمیته های کاری و دارالانشا می باشد.
د افغانستان ستری محکمه قانون او پټرولیم او پوهنی وزارتونو د افغانستان د اداري فساد په برخه کې د څاروي اداري ورسته راپور چې په دغو ادارو کې د فساد موجودیت خبره کړې و رد کړ. ستری محکمه ویاند وایي
په څلورو کلونو کې 301 تنه د فساد په تور د محاکمو په داخل کې نیول شوي او د عدالت پنجو ته سپارل شوي دي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او ته د خېتی راز لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ترکمنستان ته رسېدلی چې د دغه هېواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې زلمی خلیلزاد په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وکتل او دواړو خواوو ټینګار وکړ چې د زیربنایي جوړښتونو پراختیا د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې کابل ته شي د افغانستان په سوله کې د ازبکستان په شمول د سیمې د هیوادونو همکاري مهمه بللې ده. په دې اړه تفصیل د اجملان په ریپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې ترکمنستان ته رسیدلې. خغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې غواړي د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې تاشکند کې وو. هلته نوموړي د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې لپاره په هڅو سربیره د افغانستان سره د اورګاډي د پټلۍ او لوی لارې د جوړولو او د افغانستان پولې ته نږدې د کارګو د یو نړیوال مرکز په پراختیا هم غږ دلې دی. دواړو خواوو په دې لیدنه کې د زیربنایي تاسیساتو پراختیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمه بللي. د ازبکستان دولتي رسنۍ وایي ولسمشر شوکت میرزیایف له زلمی خلیلزاد سره له هرات څخه تر مزار شریف پورې د اورګاډي د یوې پټلۍ او د ازبکستان له سرخان څخه د بغلان ولایت تر پولي خمري ښار پورې د یوې انتقالاتي لویې لارې پر جوړولو خبرې کړې. په دې لیدنو کې چې پکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سلاکار مرستیال او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي او مرکزی اسیا د برخې مسؤله لیزا کورتس هم برخه لرله، د ازبکستان په ترمیز ښار کې د کارګو د یو نړیوال مرکز په پراخولو هم خبرې وشوې. دا مرکز چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف جوړ شوی. د ازبکستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد همدارنګه ویلي د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د نړیوالې ټولنې د ټولو غړو د نږدې همکارۍ اړتیا ده او دواړو په دې برخه کې پر عملي ګامونو ټینګار کړی. د شوکت میرزیایف د ولسمشرۍ په دوره کې ازبکستان حکومت څو ځلې د افغانستان په سوله کې پر خپلې همکارۍ ټینګار وکړ. د روان کال دورې په میاشت کې تاشکند د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړ چې پکې افغان چارواکو د ازبکستان له لوري د همکارۍ ډاډ ترلاسه کړ. له افغانستان سره د زیربنایي تاسیساتو پر پراختیا د ازبکستان د چارواکو له ټینګار سره په یو وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو رول مهم بللی. شاه محمود قریشی چې ټاکل شوی نږدې ورځو کې کابل ته ولاړ شي د پاکستان پارلمان ته په خپلې وروستۍ وینا کې وویل د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد وروستۍ هڅې مؤثرې دي. ښاغلی قریشی وایي امریکا د ټولې پروسې د سار لپاره زلمی خلیلزاد ټاکلې. هغه درې ځلې پاکستان ته راغلی او د دې بهیر د پرمخ بیولو لپاره موږ له دوی سره همکاري کوو او ښاغلی خلیلزاد هم موږ سره سلا مشوره کوي. دا یو سیمه ییزه هڅه ده او موږ پکې د سیمې د نورو هیوادونو د همکارۍ غوښتونکي هم یو. مثلا موږ د ازبکستان، تاجکستان، ایران، چین او نورو ټولو هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لرو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. زلمی خلیلزاد خپل روسي سفر د دسمبر په 2 نیټه سیمې ته پایل کړ چې تر اوسه پورې په ترڅ کې پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته تللی. تمه ده چې د دسمبر تر 6 نیټې پورې به نوموړی د خپل دې سفر په ترڅ کې یو شمېر نورو هیوادونو لکه بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم ولاړ شي. ځینې لویدیځې رسنۍ وایي که څه هم د زلمی خلیلزاد هڅو تر اوسه کومه د پام وړ پایله نه ده لرلې، خو نوموړی د ورې د میاشتې پورې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات پکې ترسره کیږي په دې هیواد کې د سولې او توافق ته د رسیدو په اړه ډیر خوشبین ښکاري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان امنیت شورا د سولې مشورتي بورډ له جوړولو خبر ورکوي. دغه بورډ چې مشري ولسمشر اشرف غني کوي، دندې د سولې په برخه کې د سیاسي څیرو، جهادي مشرانو او د ټولنې د نورو اقشارو سره د مشورې له لارې ملي تفاهم ته رسیدل دي. د امنیت شورا ویان طارق آریان وایي د سولې مرکزي پلاوی بل دغه بورډ سره په مشوره د نهو کمیټو د نظریاتو پر بنسټ فعالیت کوي. په دې اړه رپورټ له واصل وساله اورو.
که څه هم طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتواله نه دی ښودلی، خو حکومت د مذاکراتو پر مخ بیولو لپاره مشورتي بورډ، مرکچی پلاوی او څو نورې کمیټې مشخصې کړې. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له مخې د سولې عالي مشورتي بورډ مشري به په خپل ولسمشر کوي او له لارې به هڅه کیږي چې د سیاسي سیرو، جهادي رهبرانو او د ټولنې د نورو اقشارو سره په مشورې د سولې بهیر پر مخ یوړل شي. د ولسمشر په فرمان کې راغلی چې د سولې عالي مشورتي بورډ به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو څارنه کوي او د دارالانشا چارې به د ملي امنیت شورا په غاړه وي. د امنیت شورا ویان طارق آریان د سه‌شنبه په مخام ناوخته په یو ویډیو پیغام کې پرېړه داسې ویل:
بورډ عالی مشورتي پروسې صلح و تیم مذاکره
کوي. دوی د سولې عالی مشورتي بورډ او مذاکره کوونکي پلاوی کې د ولسمشر مانی ارشد کارکونکي، کاري کمیټې او دارالانشا شامل دي او هر یو کمیټه به دغه بورډ کارونه د مخاورو سره په مشورې ډیر ژر نهایی کړي.
اخشار مربوطش به زودی نهایی و ترتیب میشوه.
د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان کې غلی چې د سولې عالی مشورتي بورډ به خپل ناستې د ملي والی د حکومت د مشانو، د دواړو مجلسونو د رئیسانو، قاضي القضات، د ملي امنیت د شورا سلاکار، د ولسمشر دفتر، لوی سرنوال، د ملي امنیت رئیس، په پارلماني چارو کې د دولت وزیر، د سیمایز ارګانونو د رئیس، د علماو د شورا د رئیس او د سولې علي شورا د دارالانشا د رئیس په ګډون ترسره کوي. په فرمان کې روښانه شوی چې مرک چی پلاوی د ولسمشر د دفتر د رئیس په مشرۍ موظفه ده چې د سولې د عالي مشورتي بورډ په لارښوونه د سولې خبرې مخته یوسي. په ورته وخت کې نهه کمیټې هم جوړې شوې چې د ټولنې مختلفو اقشارو څخه نظریات ترلاسه او خلکو ته د سولې د خبرو د پرمخ بیولو د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړي. په دغو کمیټو کې د سیاسي ګوندونو، علماو، ښځو، قومي مشرانو، مدني او فرهنګي فعالانو، خصوصي سکتور، مهاجرین، ځوانانو او د جنگ د قربانیانو د کورنۍ واستازي شامل دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود د سولې د عالي مشورتي بورډ جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مخ بیولو لپاره ټاکل شوی پلاوی د منلو نه دی.
هر څوک دا نیسي چې مشورې ورکړي دا ښه خبره ده، لیکن هغه ټیم د مذاکراتو چې دا باید مطلق او ملي ټیم وي، دغسې چهرې باید پکې واخیستل شي چې هغه مخالف لوري ته هم د منلو وړ وي. د افغانستان جمهور رئیس دغه ټیم د مذاکراتو اعلان کړو، اکثر سیاسي اعضاب او مدني فعالانو ته رد کړ. د مذاکراتو لپاره باید یو ملي ټیم وګماري.
له دې وړاندې هم د سولې د دولس کسیز پلاوي په اړه انتقادونه مطرح شوي دي او یو شمېر سیاسي ګوندونو او کارپوهانو ویلي چې د ولسمشر لخوا یا ټاکل شوی پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو توان نه لري. په ورته وخت کې یو شمېر امریکایي رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دې ورځو کې د سیمې د هیوادونو نه په لیدنه بوخت دی، خبر ورکړی چې افغان سیاسیون باید د سولې په برخه کې د رامنځته شوي فرصت نه ملاتړ وکړي او د امریکا په حضور او دوام دارې همکارۍ دې ازره نه تړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
کابل به راتلونکې اونۍ د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړې د حل او له تروریزم سره د مبارزې په هدف جوړیږي. اخوا د افغانستان ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که چیرته چینایان تضمین وکړي ممکن غونډه مطلوب نتایج ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
ټاکل سوی چې د افغانستان، پاکستان او چین دویمه درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه سي. له تروریزم سره مبارزه، د سولې ټینګښت، د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچ حل او د اقتصادي همکاریو پراختیا هغه موارد دي چې په دغه غونډه کې به ورباندې بحث وسي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی چې په دغه غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له تروریزم سره د مبارزې په هدف د همکاریو یو توافق لیک هم لاسلیک سي او بیجنګ به د هوکړه لیک د عملي کېدو لپاره نظارتي نقش ادا کړي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي له هغې جملې داود کلکانای وای پاکستان له جدي سیمه ایزو او نړیوالو ستونزو سره مخ دی او په خبره یې له دغې غونډې ښکاري چې د افغانستان په اړه د پاکستان ستراتیژۍ کې بدلون راغلی. هغه وایي تمه کېږي چې پاکستان په خپله ستراتیژۍ کې بدلون راوستی وي، په داسې حال کې چې په رښتیا هم چینایان تضمین وکړي پاکستان صادقانه عمل وکړي دغه غونډه د افغانستان په ګټه ده. د حکومتي سرچینې په وینا دغه غونډه به د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه وي او سیاسي مرستیالان به د تفاهم لیک چې ټاکل سوی د دوی له لوري لاسلیک سي د اجرایي کمیټې په راس کې وي. ویل کېږي چې علاقه لري چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو او کړکېچونو په حل کې منځګړیتوب وکړي. د افغانستان، پاکستان او چین لومړی درې اړخیزه غونډه تیر کال د ډسمبر په میاشت کې په بیجنګ کې جوړه سوې وه. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې د افغان حکومت په وینا پاکستان کړي ژمنې عملي نه کړې او د سولې په پروسه کې عملا نقش ادا نه کړ. همداشان افغان حکومت پاکستان تورنوي چې له وسلوالو ملاتړ کوي او په خپله خاوره کې ورته پټنځایونه ورکړي، خو پاکستان په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې پخواني افغان ډیپلوماټان له هغې جملې احمد سعیدی په دې باور دی چې دا ډول غونډې د افغانستان لپاره هیڅ ګټه نه لري.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم ورزو هلمند ته. په هلمند کې پرون چارواکو د نظامی شورا غونډه وکړه. د هلمند دولتي مسؤلینو وویل چې په دغه ولایت کې د طالبانو ساوخه اداره لمنځه وړې ده. دوی ویل چې په دې وروستیو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه ځینې نږدې کسان وژلي او دا د افغان پوځیانو لپاره مهمې لاسته راوړنې دي. الیاس دایی په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د هلمند د همدې نظامي شورا په غږ پیلېږي.
د ولایت د مقام د رسنیو په دفتر کې د نظامي شورا ارشاد غړي راټول سوي دي. ادعا کوي چې د طالبانو ساوکو اداره له منځه وړې ده او د هغوی جنګي ماشین د فلج په حال کې دی. د هلمند چارواکي دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې په تازه ورځو کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په یو شمېر هوایي بریدونو کې د هلمند لپاره د طالبانو والی ملا عبدالرحیم مشهور په ملا عبدالمنان او دغه مرستیال یو شمېر نور کلیدي کسان وژل سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین په یو غړ خبره ناست کې ول د تیر دوه میاشتو رئیس د طالبانو د رهبری او څوکۍ ادارې پر مرکزونو شپنی عملیات او هوایی بریدونه ډیر کړی دي.
جمن په دې یو میاشت کې د باباجی در عملیات او ټولو کې په دې نتیجه کې 251 تنه طالبان لمانځه تلي او شپږ دیرش ټپیان سوي دي چې په دغه 251 نفر طالبانو کې یو لستانه مهم قمندانان دي چې په هغې کې خپله ملامنان دوی والی د نام نهاد د طالبانو ملا جاوید چې د ملامنان خاص او دوی سخنگوی او امر دهنده وه او همدارنګه ملا مرتضی شبکه تواب چې هم د معاونیت بخش مخته وړل د والی او همدارنګه د استخباراتو د رئیس په توګه او نور قمندانان هم چې جمن یولس تنه کېږي پکې شامل دي.
والی زیاته کړه د ښار تر څلورمې حوزې باباجي او نادلي ولسوالۍ وروسته نورو سیمو په خاص ډول مارجې او ګرمسیر ولسوالۍ دپاره د عملیاتو پلان لري خو دا بلږ وخت ونیسي ځکه هغه سرتیری د سره تجهیز او روزنې ته اړتیا لري چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د نادلي او یو شمېر سیمو په عملیاتو بوخت ول. چارواکو په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو لور ته د اوښتو تلفاتو شمېر بېسار یاد کړه او د دوی د نظامي شورا د لمنځه تللو ادعایه وکړه. د هلمند امنیه قمندان سمنوال عبدالرزاق یعقوبی ول د تیرو څو میاشتو په عملیاتو کې د افغان ځواکونو تلفات ډېر کم سوي دي، هغه ځکه چې د ښه پلان او قوي رهبرۍ سره پرمخ تللي دي. یعقوبی چې یوې خبري ناستې معلومات ورکول ول په ژمي کې د ډېرو هغو سیمو د بېرته نیولو دپاره پلان لري چې د طالبانو په ولکه کې دي.
ما امیدواره شم کې قوتای امنیتي ما در از فصل
دی وای زه هیلمن یم چې افغان ځواکونه په خاص ډول پولیس په روان ژمي کې د وسلوالو سره د کمربندي سیمو د ساتنې په شمول ځینې نورې مهمې سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي. که په دې کار کې بریالي سرو هم به تحکیمات وسي او هم به د نورو سیمو د عملیاتو دپاره چمتووالی نیول سوی وي. د هلمند دولتي مسؤلین په داسې حال کې د نادلي او باباجي تر نیول کېدلو وروسته خوش بریشیا او د طالبانو د نظامي شورا د مهوي خبرې کوي چې دغه اوس نوزاد، مساکلا، سنگین، خانشین، دیشو او بغران ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په ولکه کې دي. د مرجې، ګرمسیر، ګریشک او کجکي د مرکزونو او یو څه نورو سیمو پرته 90% ساحې د طالبانو په ولکه کې دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي د باباجي او لوی مانده د عملیاتو د پیل رئیسي د هلمند په واشیر، نادلي، ګریشک او باباجي کې پر ګڼو دولتي پوستو د بریدونو او افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو دا ډولو خبر ورکړی دی. د یادونې ده چې حکومتي مسؤلین افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو خبره نه مني. ممدلیاستی تازدی راجو هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
دیفنس پوسټ ورځپاڼې د سه شنبې په ورځ د کابل په پغمان سیمه کې د بمي چاودنو په اړه لیکلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش ویلي چې د افغان امنیتي سرتیرو د موټرو کاروان تر عملیاتو وروسته بیرته د ستنېدو په حال کې و چې ورباندې حمله وسوه. ورځپاڼې لیکلي چې د روان کال پر مهال د طالبانو او داعش ډلې په حملو کې افغان امنیتي سرتیرو ته ډېر تلفات اوښتي دي. د ورځپاڼې په وینا درې کاله مخکې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د افغانستان د امنیت د تامین چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې او له هغه راهیسې دا ځواکونه د سختریزو پر شا تمبولو هلې ځلې کوي. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غني په نومبر میاشت کې ویلي و چې له 2015 کال راهیسې شاوخوا 1500 سرتیري او د پولیسو افسران وژل سوي دي. د ورځپاڼې په وینا دا شمېر د پخوا په پرتله چې تایید سوی و ډېر دی. ډیلی میل ورځپاڼې په اتریش کې د یو افغان پناه غوښتونکي په اړه لیکلي چې پولیس ورپسې ګرځي. د ورځپاڼې په وینا دا هڅې وروسته له هغه پیل سوې چې په ستیر ښار کې د دې پناه غوښتونکي د ملګري نجلۍ مړی د دې د خوب په خونه کې وموندل سو. ورځپاڼه لیکي ویل کېږي چې 19 کلن صابر اخونزاده خپله 14 کلنه اتریشي ملګری چې نوم یې میشل ښودل سوی ښایي د حسادت له کبله وژلې وي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د میشل کورنۍ ویلي چې د دوی د لور او صابر ترمنځ ستونزې وې او دې هلک هڅه کوله چې پر میشل د تګ راتګ بندیزونه ولګوي او ژوند یې محدود کړي. ورځپاڼې د ستیر ښار د پولیسو له قوله لیکلي چې میشل په چاقو وهل سوې او مړه سوې ده. ډیلی میل لیکلي اخونزاده د پناه غوښتونکو په یوه کمپ کې ژوند کاوه او تر دې پیښې وروسته یې په اړه معلومات نشته.
ازادي راډیو ته غوږیاست. د تایم مجلې څو خبر اعلان. 2013 کال د دې مجلې د شخصیت په توګه نومولي په دې ډله کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي هم شامل دی چې د اکتوبر په میاشت کې وژل شو. تایم مجله له 1920 کال راهیسې هر کال د کال شخصیت انتخابوي. په دې اړه نور جزئیات له اجمل اندورو.
تایم مجلې خبریالان د ساتونکو په توګه یاد کړي. د دې مجلې لخوا په خبرو شوو تصویرونو کې فلیپینی خبریاله ماریا ریسا چې نیول شوي او د رویټرز دوه خبریالان والونی او کیاو سوی او چې د یو کال راهیسې میانمار کې بندیان دي څرګندې کړي. همدارنګه د کپیټل ګازیټ ورځپاڼې د هغو 5 امریکایي ژورنالیستانو عکسونه هم ټایم چاپ کړي چې د میرلینډ ایالت کې د دې ورځپاڼې په دفتر برید کې وشل شول. دې مجلې د سعودي خبریال جمال خاشقجي عکس هم چاپ کړی چې د اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ کې وشل شو. د رویټرز خبري اژانس د عملیاتي برخې یو چارواکی ریک چو وایي میانمار کې د دوو همکارانو نیول کاملا غیر قانوني دي. ریک چو وایي موږ ویاړو چې والونی او کیاو سویو د ټایم د کال د شخصیتونو په نوم غوره شوي. موږ تمه لرو چې دا لقب په میانمار کې د دوی غیر عادلانه زندان کېدل پای ته ورسوي او په نړۍ کې به د آزادو رسنیو د اهمیت او رول په اړه ډاډ رامنځته شي. تایم مجلې د دې خبرې اعلانو لاکسونو سره لیکلي چې دا ټول په نړۍ کې د بشمیره خلکو استاسي دي. تایم وایي د 2013 کال تر دسمبر میاشت پورې په ټوله نړۍ کې 250 خبري اعلان وشل شوي چې د ټولو د اطلاع رسولو په برخه کې قرباني ورکړي. سره له دې چې په دې لیست کې په افغانستان کې د وژل شوو خبري اعلانو یادونه نه ده شوې، خو په ټولو رسنیو کې په کابل کې په یو ورځ د 9 تنو خبري اعلانو د رسنیو د کارکوونکو وژل کېدل په 2013 کال کې د خبري اعلانو لپاره تر ټولو مرګونې پیښه بلل شوې. دویمه لویه پیښه د امریکا په میرلینډ ایالت کې وه چې د کپیټل ګازیټ ورځپاڼې 4 خبري اعلان او یو ورځپاڼه پلورونکی په یو وسلوال برید کې وشل شول. تایم مجله له 1920 میلادي کال راهیسې هر کال د کال شخصیت غوره کوي چې هر کال د یو یا څو تنو تصویرونه په 4 پاڼو کې خپروي. سږ کال د لومړي ځل لپاره د داسې کسانو عکسونه د تایم مجلې د کال د شخصیتونو په توګه چاپ شوي چې ځینې ژوندې نه دي او ډېرو مرې د اطلاع رسنۍ په برخه کې تیر کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له ازادي راډیو زمونږ غاورې 12 منځنۍ څپه او 5.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم اسمت څاروان ته غوږ دوچې د البرت اینشتاین د یو لیک د قیمت په اړه مونږ ته غږیږي.
د نامتو ساینس پو البرت اینشتاین په لاس کښل شوی لیک په نږدې $3 میلیون وپلورل شو. د اینشتاین دا لیک چې تر مړینې یو کال وړاندې په 1945 میلادي کال کښلی و په $2.09 میلیون وپلورل شو. دا لیک نیمه پاڼه دی او 415 کلمې پکې کارول شوې دي. په دې حساب د اینشتاین د لیک هرې کلمې ته نږدې $500 بیه ټاکل شوې ده. اټکل کېږي چې د اینشتاین دا لیک به د نیویارک د لیلامونو په مرکز ای بی کې په $1.5 میلیون وپلورل شي. خو کله چې دا لیک لیلام ته وړاندې شو یوازې په 10 دقیقو کې بیه $3 میلیون ته وخته. اینشتاین دا لیک جرمن فیلسوف اریک ګوتکن ته لیکلی و. په دې لیک چې په جرمني ژبه لیکل شوی اینشتاین د دین، ساینس او له ژوند سره د هغو په ارتباط نظر څرګند کړی دی. تر دې 6 کاله پخوا د اینشتاین د ځوانۍ د وخت یو لیک او پر یوه کاغذ څو کرښې وموندل شوې چې هر یوې په څه باندې 15 لکه یورو وپلورل شو. په 2011 میلادي کال هم د اینشتاین یو لیک په $14,000 پلورل شوی و. په دې لیک کې چې انشتاین په 1909 میلادي کال کښلی و، نوموړي د نیویارک یو سوداګر په دې ستایي چې یهودان له نازیانو ژغوري. انشتاین په 1899 میلادي کال د جرمني په اولم ښار کې زیږیدلی او په 1955 میلادي کال نیویارک ته نږدې په پرینستن کې مړ شو. انشتاین په 1922 میلادي کال د فزیک د نوبل جایزه وګټله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکي 2019 کال په 16 سمبال غواړم. گاونډیان نه غواړي چې افغانستان ته امنیت راشي. افغانان باید خپل هیواد ته امنیت په خپل راولي. دا جرار له پارونه لیکلي دي. محمد الله قلمیار هم د هلمند له سنگینه لیکلي، په هلمند کې طالبان ډیر په عذاب دي خو د جنگ ماشین لکه څنګه چې حکومت وایي هغه سي نه ده مات شوی.
وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې دی. ورسول لاندو خبرو ته
د هلمند چارواکي وای په دی ولایت کې د طالبانو سوقه اداره لمین زوړ یو د هغوی جنگي ماشینې فلج کړي. ظریفه غفاری چې څو میاشتې مخکې د میدان وردګو د مرکز میدان ښار لپاره د ولسمشر لخوا د ښاروالۍ په توګه ټاکل شوی وای، تر اوسه هم رسمن دنده نه ده پیل کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په تیرو دوو اونیو کې تر سلو زیات کسان د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د امریکا متحده ایالات وای پاکستان یې د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړی چې مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې کړي. د لویدیځو هیوادونو د غندنو سربیره ایران خپله وروستۍ راکتي ازموینه تایید کړه. او د فرانسې پولیس وایي د سترازبورګ په ښار کې د کرسمس په بازار کې د ډزو پر مهال تر دوو کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. د پروګرام دویمه برخه پیلېږي. هغه هم د سترې محکمې او نورو ادارو د یو خبرګون په اړه. د افغانستان ستره محکمه او د پوهنې او قانون او پټرولیم وزارتونو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ هغه راپور رد کړ چې ویلي دي په دغو ادارو کې اوس هم فساد موجود دی. د دغو ارګانو ویاندویانو د سې شمې پر ورځې یوې خبرې ناستې ته وویل د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ راپور زوړ او د دوی نوي اصلاحات او پرمختګونه یې له پامه غورځولي. خان محمد سیند ته به غوږ شو.
د افغانستان د سترې محکمې او د پوهنې او قانون او پټرولیم د وزارتونو ویاندویان وایي د دوی په ادارو کې د فساد د موجودیت په اړه د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په راپور کې د تحقیق او ارزونې هیڅ ډول مسلکي او علمي معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دغه راپور د زړو اسنادو پر مټ جوړ شوی او د یادو ارګانونو نوي اصلاحات پرمختګونه او د فساد ضد اغیزمنه مبارزه پکې له پامه غورځول شوې ده. د افغانستان د سترې محکمې ویاند امان الله ایمان وویل
په څلورو کلونو کې 301 تنه د فساد په تور د محاکمو په داخل کې نیول شوي او د عدالت پنجو ته سپارل شوي دي. په دې کې 14% مربوط دي قضا کېږي. 10 تنه هغه قاضیان چې د قانون نه خلاف قضا ته راغلي وو له قضا څخه شړل شوي. د څلورو کلونو په ترڅ کې تقریبا 1903 تنه قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي. یو کال وړاندې د قضایاو د مدیریت سیستم ایجاد شوی چې تر اوسه پورې تقریبا 4500 دوسیې ورته راجستر شوي دي. ښه تاثیرات یې له فساد سره د مبارزه برخه کې درلودل.
خاغلی ایمان دا هم وویل په وروستیو کلونو کې شاوخوا 2,01,000 قضیو ته رسیدګي شوی او دا ټول هغه موارد دي چې د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو لاسته راوړنې ښیي. حال دا چې د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ پر دې ټولو سترګې پټې کړې دي. سربیره پر دې د پوهنې او د قانون او پټرولیم د وزارتونو ویاندویانو نوریه نزهت او عبدالقدیر مفتی په وار سره په وروستیو کلونو کې د دوی په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې په موثریت او په رامنځته شو اصلاحاتو خبرې وکړې او د شفافیت د سار بنسټ راپور یې له انصاف لرې وباله. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې اوس هم د پوهنې او قانون او پټرولیم په وزارتونو او عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد موجود دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې یو شمېر غړي په دوی د جنسي زور زیاتی لګېدلې تورونه بي بنسټه بولي او وایي په دې اړه د جدید څېړنو غوښتنه کوي. دوی چې شمېرې لسګونو تنه رسیږي د سټېشن پروزې کابل کې یوې خبرې ناستې ته وویل د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مدیر خالدی پوپلزی د خپلو شخصي ګټو لپاره د فوټبال د فدراسیون په یو شمېر مسؤلینو د جنسي زور زیاتی او زورونې تورونه لګولي. خو خالدی پوپلزی له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي د فوټبال د ښځو د ملي لوبډلې له یو شمېر غړو سره د فوټبال فدراسیون چارواکو ناوړه چلند او جنسي زورونې فلم او عکسونه لري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا سره هم شریک کړي دي. ولسمشر اشرف غني د دغو تورونو له لګېدلو وروسته د فوټبال فدراسیون د مشر او پنځو لوړپوړو غړیو دندې ځنډولي او اوس وخت لویه څارنوالي په دې ارتباط څېړنې کوي. واصل وساله او نور جزئیات.
د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي وایي د دغې لوبډلې پخوانی مدیر خالدی پوپلزی د دوی له عزت سره لوبې کړي او دوی د خپل حیثیت یاده غواړي. دوی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دفتر کې خبري ناستې ته وویل چې د اغلی پوپلزی به بنسټه ایدا او دوی تر رواني ستونزې پیدا کړي او خلک ورته په سپک نظر ګوري. دوه تنو لوبغاړو ارزو رحیمی او نیلاب محمدی په دړه داسې ویل:
یو وخت خود ما به افتخار میگفتم که ما بازیکن تیم ملی وانوان هستم.
یو وخت می په ویار سره ویل چې زه د افغانستان د ښځو د فدراسیون د ملي کلوبډلې لوبغاړی یم. خو له کومې راهیسې چې خالده پوپلزی دغه ادعا وکړي زه اوس نشم کولای چې د خپل پلار او ورونو سترګو ته وګورم. په پوهنتون، ښار او دنده کې ټول موږ ته په سپک نظر ګوري. موږ لس کاله کېږي چې دغلته فوټبال کوو. ټول زموږ ملاتړ کوي او موږ سره د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو لخوا هیڅ ډول ناوړه چلند نه ده شوی. له هر روز کې او بل کس سره چې شخصي ستونزه لري له هغه سره یې حل کړه. ولې غواړي چې د فوټبال ملي لوبډلې نوم بد کړي؟ د ملي لوبډلې د وی لوبغاړي په توګه د خلکو د ډیرو خبرو له لاسه موږ له رواني جنگ سره مخ یو.
دوی له افغان حکومت نه غواړي چې د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډلې په لوبغاړو د جنسي زورونې د تورونو قضیه په شفاف ډول وسړي او ژر تر ژره پایلې له دوی او ولس سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مدیر خالد پوپلزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي په جنسي زورونو تورن کړي وو. پوپلزی ویلي د افغان ښځو فوټبالرانو سره د فوټبال فدراسیون چارواکو د ناوړه چلند او جنسي زورونې فلم او عکسونه لري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا سره هم شریک کړي دي. نوموړي دا هم ویلي د شفافو څېړنو په خاطر به دا اسناد د افغانستان د لوی څارنوالۍ په واک کې هم ورکړي. د دغو ادعاو شاوخوا یو اونۍ وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ د فوټبال فدراسیون د رئیس سکرتر جنرال مرستیال د دروازه ساتونکو د کمیټې او ولایتي اړیکو د مسول دندې وځنډولې چې دغه چاره د فوټبال فدراسیون مسؤلینو غیر قانوني وبلله او لا هم خپلو دندو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ډاډ ورکوي چې یا د قضیه د ګمارل شوي پلاوي لخوا په شفاف او بې پرې ډول څېړل کېږي او په دې اړه به ډېر ژر وروستي معلومات له خلکو سره شریک شي.
مینان میتل لوی څارنوالۍ افغانستان قضیه را بېطرفانه مستقلانه
دی وایي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ډاډ ورکوي چې دغه قضیه په بې پرې او شفاف ډول څېړي او د اسنادو، شواهدو او قانون په رڼا کې پرېکړه کېږي. په دې برخه کې له ځینو کسانو څېړنې شوي او ګمارل شوي پلاوي ته ځینې معلومات هم رسېږي. بلخوا د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونې په اړه پلټنې او څېړنې کوي. د ورزشي چارو افغان کارپوه له دې ډلې سمیع الله پام وایي ښایي فیفا د خپلو پلټنو په نتیجه کې د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د شته ستونزو او د دغه فدراسیون د انتخاباتو پر سر د راپورته شوو جنجالونو له امله په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان غړیتوب وځنډوي چې دا به د افغانستان فوټبال له لوی زیان سره مخ کړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي روان کال د زعفرانو تولید 14 ټنو ته لوړ شوی. دغه وزارت ویاند اکبر رستمی پرونو ویل په همدې کال کې د زعفرانو په کښت کې 22% زیاتوالی هم راغلی. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې روان کال په شاوخوا 1,220 جره بزمکه کې زعفران کرل سوي چې د تیر کال په پرتله 21 فیصد کې پکې زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وین اکبر رستمی د سه‌شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې روان کال د زعفرانو تولید 14 ټنو ته الوړ سوی. هغه وایي روان کال د زعفرانو تولید 295 کیلوګرام ته یعنی 14 ټنو ته رسیدلی گی چې نسبت تیر کال ته 22 فیصد کې پکې زیاتوالی راغلی. خغلی رستم زیاتوي چې په ترتیب سره په هرات، فاریاب، کندهار، بلخ، سرپل او فراه ولایتونو کې زیات زعفران کرل سوي دي. د کرنې وزارت وایي چې د چین هیواد په همکارۍ په نوي ګلخانه یې بڼه په دایکنډي، بامیان او کابل ولایتونو کې د زعفرانو کښت ازمیل سوی چې په وینا یې ښه نتیجه یې ورکړې ده. اکبر رستم زیاتوي چې د افغانستان زعفران نوي پسلو کې 1,000 آسیایي، عربي او اروپایي هیوادونو او همداشان د امریکا متحده ایالاتو ته صادریږي. د کرنې وزارت چارواکي وایي د تولید شویو زعفرانو بیه په کورنیو بازارونو کې 1,000,000 او په نړیوالو بازارونو کې بیا په 3 چنده زیاته بیه پلورل کیږي. د کرنې برخې یو شمیر متخصصین وایي که افغان حکومت او بزګران د زعفرانو کښت ته زیات پام وکړي نو له بل هر کښت زیات یاد بوټی د کوکنارو بدیل کیدای شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په خلاف انسان کې په 12 پګنې مندنې چا په افم سره شر پنځه باندې اوري. دغه پروګرام روستي خبري راپور دی چې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې له لوري د غزنی له ملکی روختون سره د جنگي ټپیانو د درملنې په هدف د درملو مرسته شوې ده. حبیب الرحمن تاثیر په دیړه له غزنی یو لنډ رپورټ را لګلې چې ورپسې بیا د ازادي اوریدونکو اونې ځخ خبرونه درته ولرو.
په غزنی کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سره سربي ادارې له لورې ورسره د جنگي ټپیانو د درملنې په موخه د یو شمیر درملو مرسته وسوه. د سه شنبې په ورځ د غزنی ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل دغه درمل به په جګړه کې د ښکېلو لورو د ټپیانو تر څنګ د ولسي ټپیانو د درملنې په موخه کارول کیږي. نوموړی زیاتوي دغه 125 کارټنه درمل چې سیرومان، پټۍ، د پاسمان سیزونه او ځینې نور شیان پکې شامل دي شاوخوا 6,500 افغانۍ قیمت لري.
دا درمل سره غلی تقریبا ټول ټال شاوخوا 125 کارتنه درمل دي. په دغه درملو کې سیروم، انټیبیوټیک، پیشکاری، د پانسمان مواد، تقیم شوي غازونه او ټول هغه مربوطه درمل چې جرایي ناروغان لپاره ضرورت دي یو کټ په شکل د غزنی روغتون سره مرسته وشوه. البته دا لمړی ځل نه دی د تورته کتونه مخکې هم سره صلیب له موږ سره مرسته کړې او سره صلیب د دې ترڅنګ سي ملکي ولایتي روغتون سره مرسته کړې، بلکې د مګ د ولسوالۍ له روغتونونو سره هغه کلینیکونه سپنه امن ساحو کې دي دی وختن په وختن مرسته کړي، خصوصا هغه وخت چې کله جنگ پیښي او یا موږ ورته پور ورکو دی هلته دی درمل مرسته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی د هیواد تر ټولو ولایتونو زیات په جګړه کې راګیر دی چې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو تر څنګ ډیری وخت په کې ولسي وګړو ته هم زیاته مرګ ژوبله وړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. یو ځل بیا ستاسو خبرونې یعنی ستاسو د شکایتونو او پیغامونو جوړه خبرونه چمتو ده. دا ځل زموږ یو شمېر اوریدونکو د انتخاباتو په اړه د وروستیو ناندریو او ستونزو په اړه موږ ته پیغامونه راستولې دي او د دوی اندېښنې په ټول افغانستان کې په غوځایونو کې چې د ولسمشري انتخابات ترسره سول د رایو د خوندیتوب او شفافیت په اړه دي. دوی د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې په ډیرو حساسو حالاتو کې د خلکو د رای ورکولو حساسیت او اهمیت درک لري او هر پریکړه چې کیږي باید په پوره غور او دقت سره وسی. په دې اړه ډیر پیغامونه راغلي چې بیا هم د خبرونې د وخت سره سم یو څو یې د بیلګې په ډول راخلو او بیا به د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د مرستیالي څرګندونې هم غواړو چې په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړي دي. لومړی به د انتخاباتو په اړه ستاسو د پیغامونو څو بیلګې واورو او وروسته به نورو مختلفو موضوعاتو ته هم ورسو چې موږ ته مو دغه په اړه خپل پیغامونه او نظرونه راستولې دي. لومړی د انتخاباتو مسله.
السلام علیکم، زه احمد اخونزاده د کندهار څخه خبره کوم. غوښتنه مې دغه ځای چې دغه د انتخاباتو په نتایج خو ډېرې وځنډېدلې، موږ و دغه ته ډېر انتظار یو. او دوم دغه شی دی چې دوی وویل چې بایومیټریک سیسټم به جوړوو، هغه بایومیټریک سیسټم کوم فایده نه وکړه. لکه چیرې دغه بایومیټریک سیسټم نه وای، هم دغه اعلان دوه میاشتې پخوا رسېدی چې دغه څو واره موږ انتخابات درلودلي وو، په هغوی کې به هم دغه دوه میاشتې کښې دغه نتایج د وروستۍ پایلې بله اعلان شوې. اوس تر اوسه هغه لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوې، نو د دغه بایومیټریک فایده چې سوله د بایومیټریک موږ څه کوو. او دوم دا دی چې دغه زموږ ورایو ته ګر سره هېڅ اعتبار نه ورکول کېږي. که چېرې اعتبار ورکول کېدلی، بیا دغه نه ډېرې باطلې ولې اعلانېدلې. دا خو موږ راووتلو، دا تکلیفونه هم پر ځان ویوړه، وامونه هم پر ځان باندې ویوړله، د هغه باوجود هم دغه رایې نه اعلانېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم، مننه.
ہلو، السلام علیکم، رحمت اللہ فریدی دی کابل والے تخمشا بابا دینی مسلم کے دو دی اشرفانی احمدی تا وائن دی خلگو رای پوری دی کمیسون نخان دی دا پریک لدی زر دا زر اعلان کی دی خلگو رای پوری دی نخان دی خلگو پو سختی تکیتو بنی رای وکی پو خلگو رای پوری دی نخان دی کمیسون نوی. و سلام.
سلام علیکم، منگا دی لوگر ولایت دی عزیزی مصالی دیر شباب رایا واچول سوا او دیر پتنکا کی او دیسر پا بدل بانی واچول سوا او اوست لوگر تلا را منگ سر ایتو لیست پروت دچی دمرا پلانای او دمرا بیسانای او دمرا پلانای نو دغل تا اوست پر سو تا خبری جولی کری دی دوشپت تا برابر کری دا که چیرت دار رای اونو منل سو دا دیر شفاپ او دی سر پا بدل ما چولی دیر با اینده که دی از ریولو سوالی نا دی انتخابات نا دی انتخابات نوم بم بیا با اون خلی بانی وان خلو. و سلام.
هلو، السلام علیکم، دا پکتیا تمکنی ولو سوالی نا سمی ولا خلیمی تن در خبری کم زما وقتان دا ولس مشر اشرف غنی تخدا دا چی د انتخاباتو و ها رای من تا دی تایید ورد دی کمی چی با میتر کرول شوی دی او ها رای من با تیر گنو کمی چی بغیر دی با میتر کرول شوی دی.
خدمت پیغام ازادي راډیو ته ځاه دي چې د ریاست جمهوري د انتخاباتو لپاره زما خپل پروفیسور ولسته او پر جمهور باندې دغه پیغام دی او دغه وینا ده چې هر څوک افغانستان ته سوله راولي موږ هغه ته رایه ورکوو. واته میاشتې پاتې دي چې ولسمشر غواړي چې ځان انتخاب کړي او ځان کامیاب کړي، نو په دغه اته میاشتې دوی سوله وکړي، جنګ د وطن څخه ورکړي، موږ به رایه ورکوو. که چیرې جنګ او ټکان او ورځ جنازي موږ زما خپله د پیغام د خلکو ته چې هېڅوک مه رایه چا ته ورکوي، څوک دقي زموږ هغه رئیس جمهور دی چې افغانستان ته سوله راوستله او جنګ یې ورکړي، نه جنازې یې ورکړي، نو موږ هغه رئیس جمهور موږ هغه ته رایه ورکوو. نو اته میاشتې نه میاشتې پاتې دي، په دا وخت چې هر څوک ځان رئیس جمهور کوي اول دې سوله وکړي، بیا یو ځل انتخاب کړي. وسلام.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
دوستانو، ستاسو نظرونه او اندېښنې مو د واورېدې. اوس به د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د مرستیالي حمیرا حقمل هغه مرکه واورئ چې له ازادي راډیو سره کړې ده او په سر کې د کابل ولایت د رایو د باطلېدو په اړه زموږ د همکار اکرام الله اکرام پوښتنه ځواب کړې ده، په ګډه به یې واورو.
اغلی حقمل، د کومو دلایلو له مخې مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان کړل؟
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسیون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نهایی ده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دوهم، هغه دلایل او موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول، هغه د انتخاباتي تخلفات و تخلفات بدبختیو او جرایمو د لوړې کچې موجودیت وو چې تر دې دمه ګمان کېده چې هغه با شماری چې د ټاکنو د کمیسون د خانه پلار اچول شوې ده دا به یو څه وکولی شي چې شفافیت تامین کړي او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کړي. اما متاسفانه هغه وضعیت چې هلته روان وه برعکس وه، یعنی ورځ په ورځ د پیوازې دو چې پاکې رایې زیاتې شي تور رایې هلته ډېرېدلې او په ډېر اسانه طریقه باندې متاسفانه چې په رایو کې لاسوهنه کېدله. بناان همدارنګه هغه گزارشونه چې موږ ته د مدني ټولنو د خانه راکړل شول، په خپله د بعض حکومتي مرجعو د خانه کمیسون ته راغلل او په خپله د شکایاتو د کمیسون د ثبت شکایاتو هغه ناظرین چې تقریبا د 15,000 شاوخوا کې په ټولو مراکزو کې موږ درلودل، د میډیا او د رسنیو په اساس هم مختلف بیلابیل اسناد چې د موږ لاس ترغلي و دغو په اساس باندې او همدارنګه د قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایاتو کمیسون ته د صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله وروسته د دینه چې شکایتونه ورته راسي او وروسته د دینه چې په خپله تشخیص و بررسی کې کله چې ګوري چې په یوه حوزه د انتخاباتي کې تقلب، تخلف او انتخاباتي جرایم تر 80% یا 90% لوړیږي، په هغو صورت کې بله هغه لار چې قانون پیش بینی کړی ده هغه دا ده چې د شکایاتو کمیسون د هغو حوزه رای باید باطل اعلان کړي. او کله چې د رای باطل اعلان شوه نو بیا برته بعدی قدم گرزی د ټاکنو کمیسون ته او د ټاکنو کمیسون بیا د قانون په اساس مکلف دی چې وروسته د یوې هفتې نه برته په هغو حوزه کې باید ټاکنې ترسره
په کابل کې به لیبی ونی په جریان کې دوباره د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي
یو نه وروسته دغه قانون کې صراحت لري اوس به د پښتنه باید دغو د ټاکنو د کمیسون او شي چې د څومره آمادګي ورته لري او څومره توانایي لري چې دغه ترسره
فکر کوي چې خه پریکړه وشوه
کاملا نه تنها دا چې د اوسنۍ انتخاباتو په خاطر تاثیر گذاره ده بلکې د راتلونکو انتخاباتو خصوصا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ د شوراګانو په خاطر ځکه چې دلته یو تعداد زورواکان او هغه کسان چې دوی پیسې درلودل فکر کړل چې هر شی په پیسو ممکن دی د تورو پیسو راکړه ورکړه بېخي اوش ترسېدلې وه. اما د خلک اوس پوهېږي چې نه قانون هم شته دی او بعضې مراجع شته دي چې هغه کلانه او بی‌طرفانه پریکړه کی او قانون په لایکوی چې د قانون په نتیجه کې ان شاء الله دای بخپله جزا لیدل
فکر کوي چې شرایط دې ته برابر دي چې دوباره دې بیا په کابل کې انتخابات وشي. په تیرو انتخاباتو کې امنیتی مشکلات، امنیتی ستونزې، د خلکو یو ډول ویره، لدی هر څه سره سره خلکو بیا په انتخاباتو کې برخه واخیسته، بلکې څنګه چې تاسو ول د قانون په اساس باندې تر 80% پاکی رای کوینو تاسو باید هغه سیمه باطل اعلان نه کړئ. خو لدی چې ناپاک رای ډیریږي نو هغه باطلی اعلان کیږي. دلته طبعا پاک رای مشته ده، پاک رایو کارونکو ته یو ډول توهین نه بولی تاسو
نه قطعا دا ځکه چې موږ وایو چې 80% ناپاک رای دلته ډیریږي او 40% طبعا د شفافیت په خاطر، د عدالت په خاطر شاید هغه کسان هم چې پاک رای درلودلې وي د افغانستان د ملی مساله او په خاطر هیڅ وخت افغانستان که فکر کوم چې اکثریت خلک خصوصا هغه کسان چې دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو شاید خپل شخصي ګټو ته ملی ګټو نه ترجیح ورنکړي. شاید دوی هم په دغه فکر وي چې چیرته شفاف انتخابات وشي هغه کسان چې نن کم پاک رای لري شاید په دوهم او که دی زیاتره پاک رای ترلاسه کی ځکه د خلکو باور دلته په قانون بندی باندې ډیریږي او هغه کسان چې تر اوسه په مختلفو معاملو باندې رای اخیستی وي هغه پوهیږي چې نه الان نشو کولای، یعنی هغه خلک موخ په ګوندو کل قانون په ګوندو کل او د موخ تصمیم په ګوندو کل د خلک باید برته هغه کسان چې ناقضین د قانون دی هغه کسان چې متقلبین دي مجرمین دي هغه باید کوشش برته ونه کړي چې په پخو باندې ودری. نو د دې په خاطر دغه مسئله مسئولیت ګرځي د ټاکنو کمیسون ته حکومت چې هغه ممکنه شرایط باید برابر کړي چې د کابل خاریان او هغه افغانان چې په کابل کې اوسیږي دوی بیرته هغه خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي.
د شکایتونو د کمیسون د مرستیالي په توګه فکر کوي چې شرایط برابر دي؟
بله، هر د قانون تطبیق ته هر وخت شرایط برابر دي او بالاخره دا فرهنګ باید مو په خپل ټولنه کې ومنو، ارزش ورته ورکو، تعمیمی کو او ترویجی کو تر دینه چه قانون ماتونه او د قانون ګورېزه د لارې نه وغواړو چې قدرت ته ورسو. د قانون تطبیق ته هر وقت او زمان مناسب وخت دی.
خوب د یو شمېر نورو ولایتونو نم راپورونه دا موجود دي چې تقلب شوی په پراخه اندازه باندې درغلی شوي. د هغې ولایتونو په اړه به پرېکړه څنګه کیږي؟
د بعضو ولایتونو اسناد تکمیل شوي، دوسیې تکمیل د موږ ته لیږلي دي. مثلا وردګ، میدان وردګ ولایت، هغلته به انشاءالله ډېر زر د ابطال پرېکړه وشي. فراه کې هم متاسفانه اکثریت رایې د خلکو هغه هوایي سانحه کې د منځه ولاړې وسولې. هلته هم ممکنه ده چې کمیسیون وروسته د خپلو څېړنو ارزیابۍ نه کوم تصمیم ونیسي. او بعضې نور ولایت هم چې ستونزې لري، موږ منتظر یو چې اول د خپله د مربوطه ولایت د شکایاتو کمیسیون ټولې قضیې وڅېړي، او دغو که چېرته دغسې کومې نتیجې ته دی ورسېدل چې وضعیت لکه د کابل غوندې وه یا د نورو ولایتو چې هلته به رایه په عمومي شکل په یوه حوزه کې بوتله شي، هغه بیا دوی په خپله په قانوني شکل، البته موږ نه شو کولای چې د هر ولایت رایه باطل کړو په یوه حوزه کې، فقط په هغه اوضو کې چې تقلب او جرایم د کابل په سطحه باندې وو.
یعنی څو ولایتونه داسې موجود دي چې د هغې ټولې رایه به باطلې اعلان شي، امکانات دې شته؟
دا مخکې نه نشم درته ویلی، ځکه چې دغه مربوط په بررسۍ او رسیدګي د خپلو ولایتونو ده. چې هغه رسیدګي او بررسي کوي، بیا هغه نتیجه موږ ته پیشنهادوي. چون د رای ابطال په یوه حوزه کې د مرکزي کمیسیون صلاحیت دی، فقط دوه ولایته چې یوه د یوه دوسیه تکمیل ده، وردګ دي، او بل هم د هغو پیښې په اساس ممکن فراوي او نور حالات د څېړلو کې دي. کله چې نتیجه د موږ سره نهایي شوه، بیا به کېدلی شي لکه نن ورځ هغه هم د تاسو شریک.
یعنی څو نور ولایتونه هم داسې شته چې د هغې رایې به باطلې اعلان شي؟
ډېر نه دي، کم دي، خوشبختانه چې کم دي، شاید څلور ولایتونه اضافه نشي.
د روسي پښتنې په توګه که حکومت فشار راوړي په تاسې باندې چې بالاخره همدغه څه چې دي همدا پایلې باید ومنل شي، ستاسې غبرګون به څه وي؟
حکومت د شکایتونو د کمیسیون استقلال او بې‌طرفي ثابته ده، او دا فشارونه طیبه ده. موږ مخکې هم تجربه کړی دي، خصوصا هغه وخت چې موږ تصمیم ونیو چې یو تعداد باید دغه شي، هغه یو تعداد چې هست شول. اما خوشبختانه چې حکومت نه دا فشار وړي او نه هم مداخله کوي، او زه مطمئنه یم چې دا فشارونه د حکومت د خانه نه واردېږي، او احیانا که وارد هم شول قطعا د نتیجه نه بدلېږي، د تصمیم نه بدلېږي.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مرستیاله همیره حق ملوه.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، ستاسو نور پیغامونه هم ستاسو چې پر نور موضوعات مو مشتر استولې دي په ګډه به یې وورو.
ما دا پیغام دی د بیرمن ولایت کې د واکسین په دې د جاسوسي یقین یوهم کوم ورته خاص څه ته نه راوړي. انا د ساون د خپل د مری اکا چلا ده، دا په صحوه کې خپل طالبان نه راځي، نو دوی کولای شي چې واکسین دل ترای په یو کار کې چې دغه وطن ته واکسین نه دی راوړي. زما دا د جدي راځي چې دا پیغام دی چې د بیرمن در مقامات ورته سلام.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو ته مې سلامونه ورسېږي. پس سلامه موږ د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د مورې په باره کې د زرنی په مکتب کې د جنکیانو مکتب نشته. دا شپږ اووه کاله کېږي چې نه مکتب، څوک ماشینه خیالي په جوبو کې اچول کېږي. چې ولې د وزارت مورې د میدان ریاست مورد و وزارت مورد پا در لاس و کالو تو کالو که یو ویحات را غلا چی پا دوگری چوالی دی جنتیان مختب نشتا. بل مورد دی زرنی دی مختب دی بل مورد تاکل کی گه غر و دی اغا نکوی و چو قرآن خورو و سرهیوی دی میدان ولایت چی پا دو که مختب دی جلتیان دی داره دی روش ویحات و قد داغ پیغام دی مگ ناشر که دو و سلام.
زور زدین نمیگه متقاعد افسرم د دفاع وزارت مربوط زمنګ د تقاوت د حکومت حقوق چې زمنګ دی باید د سمبلې په میاشت کې مونږ تر اخر شوی وای تر اوسه پورې راکړی نه دی. تاسو نه هیله کوم چې زمنګ د مشکل د مربوطه مراجعو سره مطرح کړئ تر څو زمنګ د تقاوت حقوق مونږ تر اخر شي. السلام علیکم.
بالو السلام علیکم. بالو ساتنه د کونه ولا د نارنګ ولا شارینه
نن سهار مو ستاسو آزاد راډیو نه یو ښه خبر ترلاسه کړ چې د کونډل تبه برف لا پیرا کړي نو ډېر خوشحاله شوي. حال دا ده چې کونډل کې اوبه ښه ماشاءالله ډېره پرمانه دي او کونډرانو ته هېڅ ګټه وانهخېستله. د رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې کونډل ته د برېښنا لږ زر تر زره کار ته شروع کړي. ماشاءالله.
السلام علیکم. زال او دین دې ځان کې مانه تاسو را پاړی کې هم زما دا غرض ده د اشرف غنی بابا نه چې په خپل وخت کې د کوم شومان چې مکتب ته سي مکتب ته روان دي کله کوفته شي کوم چې په ختنه کنه وکی خپل د مریمون اوس مشونه جګ شو یا ته جګ شو او سام دار سام غنو ته خي د احمد شاه بابا لیکي دار کې مشومان ټول انداز دي چې په ختنه کنه وکی چې مشومه چې دې زده کړی دي پښتنه کې ورنه پښتنه وکی چې شي نه دي ځان خپل دا خوښ دي چې خپل او د مليمونو ته د ماشينه خو زیات ماشينه ورکی او باید دا وکی چې خپل مليمون خو غته وخی چې خدمتونه ورکی. ازای مو خوښ دي. السلام علیکم.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو دا پروګرام د طاهر روشن په همکارۍ درته وړاندې سو. که تاسو په خپل سیمو کې ستونزې لرئ کولی سئ چې د دې پروګرام له لارې تر چارواکو ورسوئ. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو د سکه شمېره وروسته درته اعلانوو. د سره ولیکئ او موږ ته پیغام ثبت کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمېرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.